السلام علیکم ستړي مشي د بشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې د دولس نه تر وی بجې د خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک پیرزونه قبول کړئ په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جوش په ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او خبریال سیرل المیدا د لاور عدالت ته وړاندې شوې دي پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستې ده او جنوبی کوریا وای د شمالي کوریا امریکا چارواکي د دویم سرمشري لپاره سلا شوې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان وسپانی خبریال سیرل المیدا نن د لاور عدالت ته وړاندې شول په دې مقدمه کې په نواز شریف تور دي چې هغه په یو مرکه کې د ممبئی ترهګرو بریدونو په اړه د پاکستان د رسوا کولو هڅه کړې وه او بیا یې شاهد خاقان عباسی ملاتړ کړی و د لاور های کورټ د ډان وسپانی خبریال سیرل المیدا نوم هم له اگزیټ کنټرول لیست څخه د لری کولو امر کړی دی د پاکستانی رسنیو لمخې لاور های کورټ د نواز شریف او شاهد خاقان عباسی ضد درغلیو د مقدمې اوریدنه د 28 اکتوبر پورې ځنډولې ده د پاکستان چارواکو نن په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي وو د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې د کونسلګری د پرانستو پریکړه کړې او د دوشنبې په ورځ خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کونسلګری ته ورشي د مشال ریډیو خبریال بیا وایي د کونسلګری بهر خلک نن د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي د اګست په 13 نیټه د پاکستان کونسلګری چارواکو د ننګرهار په ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او کونسلګری یې وتړله خو افغان چارواکو دا تورونه رد کړي وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکسی ویلی په پاکستان کې مشته پښتنو ته د پښتونستان په نوم ځان له صوبه ورکړل شي نوموړي پرون په کوټه کې د 1973 کال د 8 اکتوبر د پیښې په یاد کې یوې غونډې ته ویل چې د پاکستان آئین ډیر په خواري او جوړ شوی خو باغې کې پښتانه تقسیم کړل شوی دي
دا این پر لپوری پشتون پا چلور تکرو کی تکسیم سا تلی دی زیده تا دبلو سر تر دیم میاوالی اچکی پا پنجاب کیا چولی دی خیبر پشتونخوا ایزان لسوبه دا پر پاچا اوس جنگ دی لاله دا معلوم دا پشتونخوا ملی این پاچی دا پشتون دا چی پر لپوری چول پشتون وطن با پا یو سوبه کی
محمود خان اچکسی د افغانستان په اړه بیا ویل په افغانستان کې د بهرنیو مداخلت د مخنیوي لپاره د دغه هیواد په پولو د ملګرو ملتونو امنیتي ځواکونه سپرسی کړل شي د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي وایي په کرمه کې د بیا رغونې او لسایي کډوالو سره د مرستو لپاره به ډیر سر له انتظامي او مرستندویو ادارو سره خبرې کوي د اف ټي ایم ای یو مشر احسان داوړ دا خبره لا وروسته پرون مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د کرمې د زاوی سیمې ځینو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د بنیادي سهولتونو د نشتوالي شکایتونه وکړه احسان داوړ وایي
غیر سرکاری تنظیمی نه دي چې هغه په دې باندې چار کو بچو نه د پوره د سکول تنظیم یا د ارزی د موبایل هسپتال تنظیم دا ښه خبره ده چې دې دا مسالې په پټاګه شوې ان شاء الله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کوي چې دې مشکلات موږ سمره هم کومه ولا شي چې کامې
د ساوی سیمه یو مشر ملک نور خان پر مشال ریډیو ته ویل پسیمه کې د نخوتو او پوزي عملیات لوجه ډیر زیان رسیدلی او دوی د تعلیم صحت پاک اوبو سړک او د رابطې نظام ترڅنګ لیوش میر اسانتیاو به برخې دي د افغانستان لپاره د امریکا څنګهړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون له افغان لسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې ثبات په اړه خبرې کړې دي د افغان لسمشر دفتر څخه پرې ناوخته په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې چې دواړو چارواکو پرون مخام پارک ماړه کې ولیدل چې پکې لسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه وکړه اعلامیه زیاتوي په دې موقع زلمی خلیلزاد ویلي چې په دې پروسه کې بعد امریکا حکومت او لس له افغانانو سره ولاړ وي د زلمی خلیلزاد د اکتوبر 14 مینا تر 14 پورې په لس روزنه دوره کې افغانستان پاکستان متحده عرب امارات قطر او سعودي عرب ته سفرونه شامل دي د افغانستان په هرات اخار کې پرین ماخام په وی چاودنه کې وطن زخمین شوی دی. د هرات د امنیه کمانډانې ویان محمد عارف جلالی پر نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه په یو موټر سایکل کې شوی ده او په زخمیانو کې یو پولیس هم دی. د جنوبی کوریا چارواکی وایي د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د دویم سر مشرۍ لپاره سلا شوې ده. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه د بیان پرون لاغرسته خبر شو چې د امریکا بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو سول خارته ورسید. نوموړي پرون سهار د شمالی کوریا له چارواکو سره لیدلی وو. د مایک پومپیو په وینا په هیواد کې د اټمي وسلو څخه د سیمې پاکولو په اړه ګټورې خبرې شوې دي. د جنوبی کوریا په بیان کې د مایک پومپیو په حواله ویل شوې چې هغه او کیم د شمالی کوریا امریکا ترمنځ چې څومره هم زر ممکنه وي دویمه سرمشریزه کول لپاره سلا شوی دی. مایک پومپیو تر اوسه د دویمه سرمشریزه په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ د یوې تاریخي سرمشریزه په لمحال لیدلی وو. د ابو هوا بدلون په برخه کې سړنکارانو غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو چې د نړیوالې تودوخې په خطرناکه کچه زیاتېدو لپاره دې په فوري توګه ګامونه پورته کړل شي. د حکومتونو ترمنځ د ابو هوا بدلون په اړه یوې ادارې آی پی سی سی نن په یو رپورټ کې ویلي که د تودوخې درجې زیاتېدو هم د موجوده وخت په څیر دوام وکړ، نو 2013 او 2025 کلونو ترمنځ د تودوخې کچه 1.5 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلی شي. یادې ادارې زیاته کړه د ځمکې سطح 1 ډیګري سینټي ګریډ ګرمه شوې ده او د 3 یا 4 ډیګري سینټي ګریډ پورې د ګرمېدو په لور روانه ده چې ژوند به پکې بیا رستو نشي کېده. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خسول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 3.83 روپۍ او په 4.3 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 4.50 روپۍ او په 4.50 روپۍ 90 پیسې او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په 1 روپۍ 70 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 72 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کویټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 6، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبي او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. د پاکستان دوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان باسینن په لاهور هایکورټ کې د یوې مقدمه اوریدنې ته حاضر شول. تازه حال درکو. په جلال آباد کې پاکستانی کنسولګری یو وار بیا پرانستل شو. افغانان څه احساسات لري؟
نن زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان کنسولګری خلاص شو. دا په دې خاطر چې موږ ډیر زیات مجبوریتونه دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وايي په پاکستان کې د ټولو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یو صوبه ورکړل شي.
نو پورې ټول پښتون وطن به په یو صوبه کې کله چې خو به دیږي کې نو به دیږي دا به جوړیږي او د دې نوم به پښتونستان.
د کورمې زاوې سیمې اوسیدونکو وایي له بنیادی سہولتونو محروم دي. دوی څه مشکلات لري؟
کل بالکل نړیواله ده. تاسو کې زموږ ته تنظیم نشته. د المستی د نستی د لاري د بیمارۍ هیڅ ترتیب زموږ نشته. موږ بیماران په ټول تر رسو ناغه د نن د روپې د تکلیفات واجی مړ.
په پاکستان کې د تحریک انصاف په واکمنه وفاقي حکومت خلاف د یو نوی سیاسي اتحاد د جوړولو هڅې روان دي.
د ملک د تحفظ د پاره او د ملک د استحکام د پاره که سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني دا ملک نور هم ورانې طرف ته روان دی.
یو شمیر نور کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم میانوا شریف او شاهد خاقان عباسی نن لاهور ای کورټ ته د یو اوریدنې لپاره حاضر شوې دي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره دی. طاهر خان صاحب سلامونه، د دغه اوریدنې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه تاسو، لکه څنګه چې تاسو وی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او سره سره شاهد خاقان عباسی او بیا د دان او رسپانی چې کوم کالم نگار دی سریل البیدا دوی حاضر شوی نن په لاهور کې های کورټ ته علي محکمې ته او د دوی خلاف په لاهور کې یو د مدني ټولنې یو غړ ده د امنا ملک. هغه یو خوا کړو چې نواز شریف کوم بیان ورکړیو د مې پمیاش کې انټرویو دان ته، نو د هغه په نظر هغه بیان چې نواز شریف پکې سوال کړیو چې ولې خلکو ته اجازه ورکړې شي او چې د پاکستان نه لاړ شي او د هندستان په بمبئی کې حمله وکړي، دغه بیان خلاف هغه بیان یو درخواست کړو چې د هغه په نظر نواز شریف غداری کړی دا. نو دا غی نن اوریدنه وا سماعتو چې نن اټانی جنرال الته حاضر نشو، نو دغه سماعت تر اکتوبر د 28 می هغه غندوري شوی دی. البته عدالت نن په لاهور کې د ډان هغه کالم نگار سره المیدا چې هغه ته وړاندې دی د نیولو یعنی ارست وارنت هغه جاری شوی چې هغه ونیول شي، هغه نن منسوخ کړ ختم کړ. او بل د دغه دان رسپانې د کالم نگار د پاکستان نه په بهر تلو باندې بندیز هم لګیدلو، دغه نوم په ای سی ایل باندې چې ورته وي هغه ټول شوی. نو نن عدالت هغه نوم دغه د ای سی ایل دغه لیست او فهرست نه هم لګړي، نه هغه څور شي چې غواړي د پاکستان نه بهر تلی هم شي. نو نن ډیر مختصر دغه سماعت شوی دی او نواز شریف مخکې نو حاضر شوی،
سمه ده. طاهر خان صاحب بل موضوع دا چې ریپورټونه دي د مالی درغلیو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف چارواکي مو چې اسلام آباد ته راغلي دي، که په دغه باندې څه معلومات زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
دا خبره درسته چې نه کسیزه یو وخت لاوي هغه اسلام آباد کې دي د دغه اف ای ټی اف تنظیم هغه پاکستان کې داوا خبرې شروع کړې دي. 13 شپه نه وخت راغلی او دلته ویل شوی دي چې دی په 12 ورځې پاکستان کې وي او بنیادی مقصد د دې وخت د سفر دا دی چې پاکستان چې د پاکستان نوم د فروری په میاشت کې په خړ لیست کې شامل شوی و، ځکه چې دغه ادارې ته دا شک دی چې پاکستان وسلوالو ډلو ته ترهګرو ته چې کوم پیسې د بهر ناراضي د هغې دا نظر دی چې د پاکستان پدې کې ناکام شوی دی پاکستان چې دغه پیسو مخه ونیول شي. نو دغه اول پاکستان په خړ لیست کې په فروری کې شامل شوی و. پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې د تور لیست نه د بچ کېدو د فارزه ځکه په تور لیست کې پاکستان کله شامل دی، نو بیا د پاکستان د پاره د نړیوالو مالیاتي ادارو نه پیسې اخستل، نورو هیوادونو ته سرمایه کاری کېدل او دغه رنګ نور هم هیوادونو سره معاملې کېدل، پروجیکټونه هغه د هغه په مشکل کېدل. نو پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې دوی په خپل نظام کې اصلاح راولي چې دغه ډلو ته پیسې ورنشي، کاغه د حلالې د لاروي، کاغه د هونډې د لاروي یا د غیر بانکي نظام پاکستان هغه اقدامات هم ګوري چې د فروری نه تر دې وخت پورې پاکستان په خپل مالیاتي نظام کې، بانکي نظام کې، نور چې کومې ادارې دي هغه په نظام کې څومره اصلاحات راوستي دي چې وسلوالو ډلو ته د پیسو مخه ونیول شي. نو دې خبرې نن شروع شوې دي، دا به جاری وي او دا چې وخت کم راغلی دی دا به چاپه موهي دی، به بانکونو تمزي دی، به نور ادارو تمزي دی، په خپل باندې اغه نظامونه ګوري چې په کوم ځای کې څنګه نظام دی او څه پاک اقدامات پاکستان اخستې دي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب چې په تفصیل مو زمونږ اوریدونکو خبر کړل. د مشال ریډیو خبرونه اوري.
دا مشال ریډیو ده.
د بشال ریډیو په خبرونو کې بل موضوع په جلال آباد کې نن د پاکستان د کنسولګری بیرته پرانستل دي او دغه کنسولګری نن د ویزو ورکول کار هم شروع کړی دی. یاد کنسولګری د اگست په 9 نیټه په دې خاطر تړل شوی و چې ګنې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې لاسوهنه کوي، خو افغان چارواکو وروسته دغه مسله په کابل کې د پاکستان له سفارتخانه سره واضح کړه چې په نتیجه کې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ویزو ورکولو سلسله نن بیا شروع کړه. په دې حق له نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د سباندی یوې میشتې زنو وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری نن دوشنبه یو ځل بیا افغانانو ته د ویزې د ورکولو کار پیل کړ. د ویزو په اخیستلو کې د ننګرهار ولایتي اداره د یو میکانیزم لمخې د ولسوالیو په تناسب جدول جوړ کړي چې ویزا اخیستونکي سراج العمارت بند ته ورغواړي، د ویزو د اخیستو نمبر ورکوي او لاغې وروسته کنسولګری ته ورځي او خپل نمبر ته په قطار کې درېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانی وایي چې ویزا اخیستونکو ته د اسانتیا په فار ولایتي ادارې دوه ګروپونه تنظیم کړي چې یو یې په سراج العمارت بڼ کې او بل یې له کنسولګرۍ نه بهر ویزا اخیستونکي په قطارونو کې تنظیموي. سراج العمارت بڼ ته د هغو ولسوالیو سلګونه کسان په قطارونو کې ولاړ ول چې په دوشنبه یې د ویزې اخیستلو نمبر و. یو تن چې د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دی او د ویزې اخیستلو لپاره بڼ ته ورغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
مانو سید خاطر شاه ده، خپل مریضی ما شوکت خانم نه علاج کوم د خبر نه کم چې دا د ویزو مشکل تر اوسه پورې او کنسولګری بند و. یوازې ما ته نه ډیرو مریضانو ته دا مشکلات وو، دا چې مونږ پر لحاظ مونږ محتاج یو نه کیږي مونږ غونډي ملک دی. ما خپل اوس دا لسم تاریخ دی، کچیرته یو ورځ نورم وزنډې دی بیا هسپتال ما ته د میاشت نمبر نه راکړي.
په خو به د کنسولګری په شاوخوا کې کمیشن کارانو د پیسو او واسطو په بدل کې خلکو ته ویزې لګولي چې دې چار ولایتي اداره مجبور کړ چې د ویزو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. اوس چې د همدې میکانیزم لمخې د ولسوالیو په کچه خلک ویزې اخیستو ته راغلي ول، د ولایتي ادارې له دغې کړنې خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه لیکت نن زر ډیر زیات خوشاله یم چې د پاکستان کنسولګری خلاص شو، دا په دې خاطر چې موږ ډیر زیات مجبور تونه دي. زه خپل ناروغ لارم او غواړم چې ویزه وهم او خپل ناروغ دغه ته ویسم پیښور ته.
زمانم نصر احمد دا چې د پاکستان کنسولګری خو شو چې خلاص شو، اوس کار خو منظم روان دی، ډیر ښه کار دی. په لمبر معاملہ دا کمیشن کاران هر څه ختم شوی دی، ډیر ښه سور کې کار روان دی.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د جوړکړي جدول لمخې به د هر یک شنبه پورز د پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو تذکیره لرونکو ته ویزې ورکول کیږي. د هری دوشنبه په ورځ به د روداتو، پچیراګام، چفرهار، خوګیانو، شیرزادو او ایسارک ولسوالیو تذکره لرونکو او کوچانو ته ویزې ورکول کیږي. د هری سیشنبه په ورځ به د هسکی مینیکوټ، غنیخیلو، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالیو تذکره لرونکو ته ویزې ورکوي. په چهارشنبه به د بټیکوټ، درینور، کامی، خیوی، ګوشتی، ممندری او لالپوری ولسوالیو تذکره لرونکو ته ویزې ورکوي. او د هری پنځشنبه په ورځ به د جلال آباد ښار په ګډون د رود او بیسودو ولسوالیو تذکره لرونکو ته ویزې ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شو ټولو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یو صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراز له ملګرو ملتونو هم غوښتنه کړې چې د افغانستان په سرحدي پوله د نړیوال فوج ځای پر ځای کړي او په دغه هیواد کې د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی دی وکړي. محمود خان دا خبرې د یوې غونډې پر مهال کړې چې تفصیل یې د ریپورت کې درکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي تیر ماښام په کوټه کې د 2 اکتوبر 1903 اتیا د شهیدانو په یاد کې و جوړې شوې وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلې دي چې په یواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لوی کچه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، کوم چې د پاکستان د اساسي قانون په ضد یو غیر عیني عمل و. محمود خان اچکزي دا هم ویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوسم ډېر اعتراض ته خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ شوی شوی دی
کڅوک د عمل چلول غواړ او یقینا چلول غواړ د هغه لپاره آئین د قومونو منځ کې موایده ای هغه آئین پنجابی ته صوبه ورکړی سندی ته صوبه ورکړی دا آئین د پښتانه یوې ټوکرې ته صوبه ورکړی بلوڅه خو صوبه ورکا زه هم په دغه کې ورپریشو دا آئین پر لپوري پښتون په څلور ټوکرو کې تقسیم ساتلې ده زید ته د بلوڅه تړلې يم میا والی اچکه په پنجاب کې چولې دي خیبر پښتونخوا یې ځان له صوبه ده پر پاچا اوس جنگ دی لاله ده معلومه د پښتونخوا ملي یو پارټي دا پښتنه ده چې پر لپوري ټول پښتون وطن به په یو صوبه کې کله چې خوا به دیږي کې نه به دیږي دا به جوړیږي او د دې نوم په پښتونستان
د پښتونخوا ملي عامه ګوند د مشر په وینا او موږ د خپل خاورې د ازادۍ لپاره ډېر قربانيان ورکړي دي هیڅوک و پښتون قوم ته دانه سي ورشولې چې ازادۍ وڅ توای او د وطن سره محبت څه ډول کیږي نو موږ په افغانستان کې پر روان جنگ باندې خوښنې څرګند کړه او د سکیورټي کونسل څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ګور ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل سي
څلويش کال افغانانو د خپل وطن پر هریم باندې د خپل وطن پر اختیار باندې سرونه ورکړه موږ دا وایو پښتونخوا ملان پټه چې د سلامتی کونسل د څلور پنځه زورو ور دوی زورو ور دي دا چې موږ چې لري امریکا روس چین فرانس او انګریز ته وایي چې افغانانو ته موږ کومه کور کړو چې د خپل ازادۍ دفاع وکړو دوی څلويش کال دفاع وکړه اوس یو څوک په لګیا دي مداخله کوي دې نه شي ګرځولای ته یې مهرباني وکړه د پنځه قوتونو د افغانستان پر پولو ودرېږي یا د کومو متحده فوج راوستوي یا خپل فوجونه راوستوي مخ ته افغانستان هم سايګان ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخله نه کوي او افغانان ته څل کې نه وروه په درې میاشتو کې دامه
و جلسې ته د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی د پښتونخوا ملي عامه ګوند مرکزی سیکرټری او دروف لالا او سېنېټر عثمان کاکر ترڅنګ نورو وینا کوونکو هم وینا وکړه دلته خبره ده د ونی ورده چې پر انتخابي کمیشن باندې د دې خلمه خام په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګیدل دي خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړی دي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمينا لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کورم کې د زاوی متاثرین وای خپل سیمه ته تر استنیدو ورسته د ژوند له بنیادی سہولتونو محروم دي چې پکې د صحت او تعلیم ترڅنګ نور سہولتونه د نشټ برابر دي دوی وای له دې وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دغه سیمه کې به ډیر زر بنیادی سہولتونه برابر کړل شي په دې حق له تفصیل د طارق اورګزی ریپورت کې ورو
د زاوی اوسیدونکو او متاثره کا زید رحمان وای په سیمه کې سرکاري سکولونه لا وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخړنګ شوې دي او اوس هلته د تعلیم سہولت نشته زید رحمان زیاتوي په سیمه کې د ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي نو په کار دي چې حکومت د سکول بیا آبادکاري زرت زر وکړي
دلاده نو پسې مرامت ولتي پکور دا او ستوس سری غناو پزرتتي مخکم پکې نو وګور کې میاس پوزې غرتې زمیاسته بناو اوس بالکل سکولم خراب ته مرامت کار پکې ضرور پکار دی
یو بل ځای سدون کې خالد وای پسما کې امن دی او دوی خوشاله دي خو هلته د صحت او نور د سہولتونو د نشټوالي لکه بل ژوند ورته تیر ول ډیر ګران دی
اوس ما چیس میرا کور دا ما ایواز نه نه یو سړی خطل دا غد دیو جن خطل تیر عمل ته ندانا دا ما پات کی نو کور زمات په دیو جنات خپل ساته کی زمات ته انتظام نشته د المستی د نستی د لاري د بیماری هیڅ ترتیب زمونږ
نشته. زایما شر ملک نور رحمان وای حکومت د دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او درابطې نظام ور برابر کړي.
د باکو سمیت د حکومت طرفه سرکاري ووت لرو چې سمیت راحت لرو چې موږ بیماران او پټول تر رسو نه غاډې موږ نه ډیرو په دې تکلیفات واجی بالکل هغه پوچې موږ د مرشي دا موږ روټ نه دوا ګوډي تری تر څنګه کې مشمون جیل کوي ووت رزوی بل ګوډي ته لار نه.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مش احسان دا وړوای پسمه کې د بیا رغونې او لزایی کډوالو سره د مرستې لپاره بډر زر دوی د کورمې انتظامیا امنیتی مشران او مرستندوی ادارو سره خبر وکړي.
غیر سرکاري تنظیمې نه دي چې هغه په دې باندې چار کو بچو نه د پوره د سکول انتظام یا د ارزی د موبایل هسپتال انتظام دا ښه خبره ده چې دوی دا مسله په ډاګه شوې. ان شاء الله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کړي چې دوی مشکلات موږ سم
زواسی ما د منځنی کورمې د خودت خلو په حدودو کې راځي چیرته کې متاثرین دوه اونۍ وړاندې خپل کورونو ته واپس کړی شوي دي. په سیمه کې وسلوالو سره د نښتو او پوځي اپریشن په وخت بنیادی ډانچه سخته متاثره شوې ده. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یویش، شارٹ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وایي چې په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. د یاد ګوند سینیټر مولانا عطا الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په دې اړه د یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیدلې دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ هم مشال ریډیو ته د نوي سیاسي اتحاد لپاره د هلو ځلو پخلی کړی دی. په دې اړه نور حال د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا عطا الرحمن وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې دی. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو شمیر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي او زیاتوي
دا کم صورت حال د ملک روان ده او کم لوبا چې دلته ایجنسی وکړه نو د ملک د تحفظ د پاره او د ملک د استحکام د پاره که سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني او مجلسونه ونه کړي دا ملک نور هم ورانه طرف ته روان دی. ورانه چې په دې حق له نواز شریف سره مجلسونه شوي دي او انشاءالله امید دا دی چې ډېر زر به یو نوی اتحاد یا یو نوی سیاسي غونډه کېږي په دې ملک.
په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو وار له مخه د زمینی ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد کړی دی او پریکړه کړې ده چې په کومه حلقه هم د 15 جولای په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدواران په دویم نمبر راغلي وو. اپوزیشن ګوندونه به په هغو حلقو د هغه ګوند د امیدوار مرسته کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خپل دي.
دا کوم د پښتنو اواز او هغه قصدن د پارلمان بار ساتل شوی دی چې هغه ته د سید پښتنو د پر اواز اوچت نکړي شي. یو هغه مونږ ټول وکړی دی چې دا بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوی دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دغه حمایت کوي دغه پارټۍ حمایت کوي. نو دا خو یو قدم اخیستی شوی دی او دا مخکې موتل شي چې دا الیکشن تیر شي نه کنه پس دا بیا په دې باندې سوچ کول شي چې نور څنګه قدمونه اخیستل پکار.
سوره د مخکې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی وو. د دې ملاقات په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
اتحاد خو د مخکې نه شوی دی. تاسو وګورئ د پی ټی آی نه علاوه په دې وطن کې چې څومره مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټول په دې اتحاد کې ناست دي او د سیاسي مشرانو دا رابطه کې مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا وکړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی چې پس پاټه مشرانو سره ملاقاتونه وشو. دا ټول د دغه اتحاد سلسله دي قوما کې څنګه تاسو ته وایي چې نن یوازې سیاسي لیډران نه نه عوام هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد جمهوریت د ازادۍ لپاره او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره دا ضروری دی او دا ټول ملاقاتونه او دا ټول رابطې دا د دغې سلسلې کړای
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوي سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلاره به څه وي خو د 25 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی و چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیئر الیکشن یا د صفا ټاکنو لپاره سیاسی اتحاد نوم ورکل شوی و
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نساج ملنا د دې سات د خبرونو لنډې زورو
دا پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او ددان وسپانې خبريال سیرل المیدا نن په مقدمه کې د لاور عدالت وړاندې شو. په دې مقدمه کې پناه شریف تور دی چې هغه ددان وسپانې خبريال سیرل المیدا سره په امریکا کې د ممبئی تر ټولو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه او بیا یې شاهد خاقان عباسی ملاتړ کړی و. پاکستان نن په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد قیصل پرون په ټویټر په بیان کې ویلي د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته د دې کونسلګری د پرانستو پریکړه کړې وه. د دوشنبه په ورځ خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کونسلګری ته ورشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي په پاکستان کې مشته پښتنو ته د پښتونستان په نوم ځان لاسو باور کړل شي. نوموړي پرون په کوټه کې د 1983 کال د 2 اکتوبر د پیښې په یاد کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان اهین ډېر په خواریو جوړ شوی او پای کې پښتانه تقسیم کړل شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي وایي په کورمه کې د بیا رغونې او لځایي کډوالو سره د مرستو لپاره به ډېر زر له انتظامیه او مرستندویه ادارو سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو چارواکو پرون ماښام په ار کې ملاقات وکړ. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له مشر ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د دویمې سرمشري لپاره سلا شوې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر څخه د بیان پرون وروسته لاغ خپور شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جنوبي کوریا ته ورسید. او پولیس چارواکي وایي د امریکا په نیویارک ښار کې د یو لیموزین ګاډي په ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مو کې چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي زمونږ خبريال سراج ظهیر یې درته د زنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان په دوره باندې لیکلی او وایي د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د پرمختګ او د زیږې د خلکو د ژوند معیار ښه جوړولو لپاره به اقدامات کوي. ادارې وایي که څه هم بلوچستان د رغبې په لحاظ سره تر ټولو لوی صوبه ده خو په پرمختګ او خوشحالۍ کې تر ټولو وروسته پاتې ده. او اوس چې عمران خان د دې صوبې د پسماندګۍ ختمولو کومه خبره کړې دا د ستاینې وړ ده. ادارې اخري کې لیکي د بدمرغه چې د بلوچستان لپاره تیر وختونو کې څومره هم سرمایه راغلی ده په هغه کې کرپشن شوی دی. نو په موجوده حالاتو کې تر سوچ په کرپشن او درغلیو کابو نوی موندل شوی تر هغه دا صوبه پرمختګ نشي کولای. نو وزیر اعظم عمران خان چې د بلوچستان د پرمختګ لړکی کومې وادي کړي باید چې هغه پوره کړي شي چې د دې صوبې خلک هم د احساسي محرومینې را بهر شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپنه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وزیر اعظم عمران خان په خپل دوره کې په سی پی کې د بلوچستان اندېښنو خبرې وکړي. وی ویل چې صوبایي وفاقي حکومت به د حق بلوچستان د بیرته راوستلو لپاره اقدامات کوي چې چا د تشدد او ترهګرۍ په وجه د سیمه پریښي ده. ادارې وایي خو په دې موقعیت دا په ډاګه نه شو چې عمران خان کوم بلوچستان یادوي، عام ولس کنه هغه بلوچستان چې بلتون خوخي دي. ادارې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د پرمختګ کومه خبره کړي نو د نوموړي سره په بلوچستان کې د بیلابیلو لارو چارو تر سره کولو لپاره سیاسي پانګه موجود ده. نو دا سفر خایي چې راتلونکو کې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د مسلو حل د سیاست د لارې ولټوي. جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي د پاکستان د دولتي بینک لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په ملک کې د زرعي مبادله ذخیره د تیرو سلورو کالو په پرتله ډېرې راټیټې شوی او د کال 2013 او 2019 په لومړیو سلورو میاشتو کې په دې ذخیرو کې 1.02 بلین ډالر کمې راغلی دی. اداریه اخر کې وایي په درآمداتو کمولو او برآمداتو زیاتولو د زرعي مبادله ذخیره سیوا کېدی شي او د دې سره سره پکار ده چې د ټیکس دایره کار هم وغځول شي. نو هیله ده چې وفاقي حکومت په صلاح او مشوره د دې مسلې حل ولټوي چې دا ملک د دې بحرانونو را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تایلند اوبرسپانا ایشیا ټایمز لیکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف د زمینی انتخاباتو نه وړاندې د احتساب قامی ادارې یا نیب په دې تور نیولې چې د کورونو جوړولو یو منصوبه یې په نیلامه کې بریالي شوی ټیکدار ته ورکول منسوخ کړل. خو د شاباز شریف وکیل وایي دغه ټیکدار مفرور وو او کمپنی یې په تور لیست کې شامل ده. د ورسپانې په وینا په پنجاب کې د تحریک انصاف د غړو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه دي او که مسلم لیگ نواز ګوند په زمینی انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ وګټي نو په دغه صوبه کې به د حکومت جوړولو جوګه شي. خو د ورسپانې د وینا تر مخه د شاباز شریف نیول سرګندوي چې لا هم مسلم لیگ نواز ګوند ته سیاسي موقع نه ورکول کیږي، حالانکه نوموړی په خپل ګوند کې د اسټابلیشمنت پلوي ګڼل کېده. ایشیا ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د شهباز شریف په نیول کېدو خاموشه دي. البته نواز شریف په خپل مختصر بیان کې د دې اقدام ذمہواري په وزیر اعظم عمران خان اچولې ده او د پخوا براکس یې اسټابلیشمنت یا عدلیه نه دي تورن کړي. نواز شریف د خوشی کېدل وروسته نه خو کومې سیاسي حالې ځلې کړي او نه یې سیاسي بیان جاری کړي. ورسپانه لیکي که نوموړی د خپل ګوند سیاسي بقا غواړي نو په کار ده چې زر تر زره سیاسي حالې ځلې شروع کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د اکتوبر د 16 نیټې پارلیماني انتخاباتو ته د دې هیواد نړیوال همکاران د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تیاری په توګه ګوري. خو د دې انتخاباتو تیاریانې د ګډوډۍ، د درغلیو، د تورونو او د وسلوالو لخوا د تشدد د پیښو د اندېښنو سره مخامخ دي. رویټرز د کابل د یو دکاندار وصل ویخت کلن نجیب الله د خړې لیکي چې دا به د انتخاباتي عمل د صفا کولو موقع برابر کړي. دا راز د افغانستان مرستندوی هیوادونه او ادارې هم د پرمختګ امیدونو کتو ته لیواله دي. د افغانستان پر راتلونکي پارلیماني انتخاباتو کې به نږدې 9 میلیونه رای ورکوونکي برخه اخلي چې پکې د پارلیمان د 209 څوکیو لپاره د 2500 امیدوارانو ترمنځ مقابله کېدونکې ده. د لړ کې انتخاباتي امیدوارانو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. رویټرز لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو اچولو سباندې 1350 مرکزونه پلان کړي، خو یاد کمیشن وایي چې د امنیت لوجې به یوازې 15000 مرکزونه د رایو ورکوونکو لپاره پرانستل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وای د استنبول په استنبول کې د سعودي عرب د یو خبريال د وجنې په تړاو تحقیقات روان دي. جمال خاشقجی چې د سعودي عرب د حکومت په خاص توګه د شاهزاده محمد بن سلمان سخت متناقض ګڼل کېده، د اکتوبر په 2مه د زینو سندونو په خاطر په استنبول کې د سعودي عرب کونسلګری ته ورغلی و چې لماغي رئیس لا درک ده. رویټرز خبری ایجنسی ته یوې نږدې ترکی سرچینې ویلي چې جمال خاشقجی د سعودي عرب په کونسلګری کې وجل شوی دی. صفی الله ستانګزی په اړه تفصیل درکوي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د یو سعودي خبریال د مرموزي وژنې په اړه د څارنوالانو وروستي ریپورت ته پته مده. پرون نیویارک ټایمز او رویټرز ته د ترکیې سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شوی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روانې دي او جزئیات به ټولې نړۍ ته واضح کړی شي. د ترکیې د جمهور رئیس په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به ټولې نړۍ نړۍ ته وړاندې کړم. هر څه قونسلګری ته د تګ راتګ په شمول چړل کیږي. همدارس به له هوایی میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم وڅېړل شي. ترکیه د ولسمشر سلاکار یاسین اقطای پرون ویلي په اغلب ګمان د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي جمال خاشقجی ښایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې وه وژلی وي. جمال خاشقجی چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و تیر کال خپل هیواد پرېښود او ویې ویل له هغه غچ ویریږي چې ښایي د ریاض په پالیسیو د ده د انتقادونو په خاطر ورته متوجه وي. خاشقجی د اکتوبر په 2 د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. کوژدنې چې ورسره د قونسلګرۍ تر دروازې ورغلې وه څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبریالانو ته یې ویلي وو چې کوژدنې بیرته را نغی. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشقجی د قضیې په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشقجی د لا درکه کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښتی. په استانبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوې چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو ناموای د دولت مخالفین دي په هغه سیمو کې د چاودونکو موادو لپاره ځای کول لاس واخلي چیرته چې عام خلک ژوند کوي. یو نامه دا موضوع پروند بشري حقوقو په اړه په یو ځانګړي ریپورت کې راپورته کړي چې پکې د روان میلادي کال شروع کېدو نه تر سپتمبر پورې د درې زرا او شپږ سوه افغان عوامو خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي تادامي چی یا ماموتو د دغه ریپورت تر خپرېدو وروسته ویلي په قصدي ډول د عامو خلکو په نخښه کول جنګي جرم دی. په دې هکله تفصیل د سفیر الله ستانکزی ناورو.
یونما وی د افغان دولت وسلوال مخالفین باید جر تر جره په ملکی میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو اړاندا او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د انتحاري او نور وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یونما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزی پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ریپورت په اړه وویل
دا ځانګړی رپورت د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېشمې د تابع شوی چاودیدونکو ټوکو له امله د ملکی وګړو د مرګزوب چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګزوب نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یونما په دې رپورت کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوی بمی چاودنې ټولې د ویرې او ترهې د خورولو لپاره شوي. دا رپورت داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لګکې دي په ګڼو شیعه افغانانو او نور ملکیانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونه انسانانو وینې تو شوي. یونما وایي د سکل د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکیان وژل شوي او 2500 او نشبیت نور ټپیاندی. روغتیایي کارکونکي او خبريالان هم چې لپیخ ورسته سیمه تتللي د دویم زلي چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوي. د یو نماد مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزی د ورستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلې خوای باید د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
یو نما خېل خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیسات او قصدي په نه حکول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګزوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د نما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چی یا ماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلله. د خغلی یا ماموتو په خبره د بریدونو اوګدمحل اغیزې لپاره نشي غورځیدلې ځکه د چاره افغانان اړکړي چی تل په ویره کې ووسی او د دوی عادي ژوند دی اغیزمن کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یبش
پرون په سوات منګوره کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو او کارکونکو د دې ګوند مشر شهباز شریف ته نیولو خلاف مظاهره وکړه، چې په کې د وینا په وخت ځای مشران وویل د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او دا به ښې نتیجې ورنکړي. شهباز شریف د اکتوبر په 15 د احتساب قومي ادارې د درغلیو په تور نیولې ده او وفاقي حکومت وایي چې یاده اداره خپلواک ده او په درغلیو کې د تورونو خلکو خلاف اقدامات کوي. لمنګورې د دغه مظاهرې تفصیل نیاز احمد خان په دې ریپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
نشاط چوک منګورې کې په لسونو د مسلم لیگ نون غړي راجمع شوي ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو لسونو کې چاټونه هم راغستې ول چې پرې د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندرې نارې لیکوي. وروسته احتجاجي مظاهرې ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوي خان وویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي.
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو ولی چې هغه هر حلقې ته بتو او په هر حلقې کې هغه اختتامی جلسې به هغه کولې او هغه جلسونه دی وستو، ځکه چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دی، ځکه چې سنټ دا الیکشن وشو نو په دې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو شپک تی بیا په دې میاش کې لاړو نو هغه و چې رکه دا مسلم لیگ وګټي نو زمونږ حکومت رانیږي.
دین وړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان وویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر نو پزیت انتقامی کار روی روان دي او دوی به دغه چری هم برداشت نکړي.
د هر ام پی اے، د هر ام ایل اے، د هر صدر، د هر جنرال، د هر جج، د ټول دې حساب وشي بیا به ان شاء الله مونږ سره مشانه بشانه ولاړو. حکومت د انتقامی کار وایي نو لدیږي کې نو عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشتو مل مبای کو یو پیر زما مشر کال وکو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به ویني چې درنه خلک څنګه ورګي اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختميږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان احتساب یو ادارې نه نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته عدالت د لس ورځو لپاره پریمانډ تپتیشي ټیم ته حواله کړي. بلخوا د واکمنې پارټۍ مرکزی وزیر پواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره د دوی سره تعلق نشته او دا کار روي یاد ادارې په آزاد مټ کړی دا. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي. د انساني حقوقو ادارې وای په پاکستان کې هر کال خواوشه زر خزه او جنکی د غیرت په نامه وجل کیږي، خو د قصاص او دیت لوجه ګنشمیر زموار په عدالتونو کې د سزا نه بچي. دا چې پولیس د دې ډول وژنو تحقیقات په کوم بنیادونو کوي او په دې کې کومه کمی دي چې لوجه یې زموار د سزا نه بچيږي، په دې اړه تفصیل لمجید بابر اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په مبینه توګه د غیرت په نامه د وژنو پیښې رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخې تیره میاشت په سوات کې یو ښځه او هلک په زهرو ووژل شول. د دې نه علاوه په سوابۍ، پېښور، کراچۍ او د پنجاب صوبې په ځینو برخو کې هم دا ډول پیښې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې پولیس د دا ډول پیښو پلټنې په کوم بنیادونو کوي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پولیسو د روزنې کالج کې استاد ډاکټر فصیح الدین وایي
چې تور سره شل نورې د فهمو لګي لانر کلینګ نوم ورکه او کاغیلا چایلد ابیوز په ماشومانو جنسي تشدد ورکه. زمونږ باندې ملک یو خبره کیږي چې یاره ساينټیفیک ساينسي طریقو باندې تفتیش نو تفتیش که ته په ساينسي طریقو باندې کې باید دې دې خرچې راځي. زمونږ د پولیس هغه د پاره ټرین نه دي. مثلا د قتل لا او قتل د پاره د علی قتل برامدگی د موقع محفوظ کېدل د وګواهان موجودګي دا ضروری دي. باقی چې دار څوک مړ دی، که ماشوم مړ دی، که خزم مړ دی، که نر مړ دی، که بوډا مړ دی، قتل هم قتل.
خود خزو د حقوقو لپاره کارکونکو مبارزه رخصنداناز وایي چې تر کومه په عدالتي نظام کې د قصاص و دیت کردار موجود وي تر هغه پورې به د غیرت په نامه وجن کیږي او قاتلین به بغیر سزا خوشي کیږي.
جہاں پہ آپ کے سٹیٹ
د ریاست ادارې په داړول کې سونو کې په سرګند ډول روایتي طریقې خپلوي. د جرم او سزا په دې نظام کې د غیرت په نامه د وجونو په اړه درې ترامیم شوې دي، یو په 2004 کال کې، بل په 2008 او بل په 2011 کال کې شوې دي. د دغو ترمیمونو له مخه د غیرت په نامه د وجونو ذمہوارو سزا هم زیاته شوې وه، خو په دې اړه چې د پولیسو کوم رویه ده د هغې له وجې ټولې مسلې دي.
کافی مسئلہ رہا ہے.
رخشندانا زیاتوی چې اوس د غیرت په نامه وجنو نوې بڼه خپره کړې ده او کورنۍ په داسې حالاتو کې جنکۍ داسې وجنی چې پرې د خودکشۍ ګمان کیږي. د دې په خبره ده دا ډول وجنو لپاره په ساينسي بنیادونو پلټنې کول ډېر لازمي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان خوست حکومت یو پوزي چارواکو په یاد ولایت کې د ولسی جرګې له کاندیدان وغوښتل چې د زینو ممکنه غواخونو لوجې د خپل انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې کاندیدان دې له ځانونو سره د 15 سپکو وسلو نه بغیر درنې وسلې نه ګرځوي او که څوک د دې خلاف ورزي کوي نو امنیتي ځواکونه به ترې دغه درنې وسلې اخلي. چارواکو دا غوښتنې پرون غرمه د یوې خبري غونډې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې له خوستا زمون خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
په یاد خبري ناسته کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو ویل چې د دولت واستوال مخالفین د ټاکنو پرانیګ دکېدو د خپل بریدونو تاکتیکونو ته بدلون ورکوي او دوی اندېښنه لري کچېری د امنیتي ادارو له تدابیرو سره سره د نوماندانو په کومه لویه غونډه کې پیښ رامنځته شي نو د دوی په وینا به بیا د جبران وړ نه وي. په دې خبري ناسته کې خوست والی د خوست امنیه قمندان، د ملي امنیت رئیس او د ملي اردو د اول شایسته لواء قمندان ګډون کړی و. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نه غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفي او استخباراتي ادارات سره لکه څنګه چې خوانه د ضرورت له همکاري کړې ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي دغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نه کړه داسې به راپېښ رامنځته شي چې بیا به موږ ټول نه شو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقې د خپلې غونډې خپلې پیامونه خپلې غوښتنې خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي دا به هم د دوی په خیر وي هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر وي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای وی بل پریکړه ته هم اشاره وکړه وی ول چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا د نوماندان د سقيله سلالک پیکا د شکا راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دادې چې د ځان سره د 15 میله سلا نه اضافه چغه خفيفه سلاوي دي کلشنکوب دي د ګرځګول څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوي شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمنګ دی یو نوماندې که خدای نه خواسته دی یو د مخالف.
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 129 ټاکنیز سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږ نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکر نه دی لګول شوی. دوی د خوست په شمیر ولسوالیو 13 والی شیرو، سپیری، قلندر، مساخیلو او صبریو کې د ټاکنو پر مهال د لوړ ګواښونو خبره وکړه خو ویل چې هڅه کوي د لوړ ګواښونو کچه منځنۍ حد راښکته کړي او په ټاکنو کې خلکو ته په نسبتا آرامه فضا کې د ګډون زمینه برابر کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري.
او اوس هم د روانې غړې اخیره ریپورت د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو په شان د خوست په بیلابیلو خونځو کې هم د استادانو د نړیوالو ورځ په مناسبت غونډې روانې دي. د استادانو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15 منځل کېږي. د خوست استادان د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د خونځو توکو او د زدکړو لپاره د مناسب چاپیریال نشتون د هغه مشکلاتو په توګه یادوي چې هلته یې خونیز بهیر اغیزمن کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د ښوونکو د سرپناه مشکل، د معاشونو لګوالی، د کتابونو په ګډون د لازمو تدریسي توکو کمښت او د ډېریو ښوونځیو د منظم ښوونیز چاپیریال نشتون هغه ستونزې دي چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی دی. ښوونکو او مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بی بی خدیجه په لیسه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د ښوونیز کیفیت د ښه والي په خاطر دی د ښوونکو د یادو زه حواری ته پام لرنه وکي.
سره د دې چې لا هم په مقاتبو کې د خونکو غنې سنځ پر خپل ځای پاتې دي، د خون کې د سرپناه مسایل، د معاشاتو سنځ هاو د دې ترڅنګ په خونیز بهیر کې د موادو کمبود چې دلته وو سموک په ډیری مقاتبو کې د کتاب د نشتون، د ودانیو د نشتون او په مجموع کې د منظم درسي محیط څخه به برخې یو.
په خوست کې خواوشا وزره خون کې په تدریس بوختي چې 4.5 زره رسمي او پاتې نور په حق الزحمه او قراردادي ډول ګمارل شوې دي. د خوست یو تن خون کې محمد نادر خاورین وای د لازم اسانتیا او د نشتون مقابله دوی نشي کولای چې د زده کړو هغه ګټور میتودونه عملي کړي.
د خوست په سطحه هغه مواد چې مثلا یو وستو ضرورت لري، یو شاګرد ضرورت لري، متاسفانه نشته. مونږ پیوسم کې شپیتو او یا نفر څنګه هغه ته په هور کو او څنګه هغه وهڅو ګروپی کار دا مثلا جوړیز کار دا د سوال او جواب میتود دا مونږ په دولتي لسی کې درس کارنه شو.
په افغاني ټولنه کې د خزو د کار او دندو په مخ کې ستونزې سناڅ ډیری دي. د رحیمې په نوم یو خون کې وای چې یو شمیر نارینه خون کو ته د سرپناه جوړولو لپاره یو نوم رزمکه ورکړل شوی، خو د محدود خزو پرته نوري خزینه خون کې ورڅخه به برخې دي.
شخص ستونزې دا هم کېدل شي چې د نارینه او استادانو ته د سمکه ویشنه ده، د نمرو ورکونه ده چې دا تر سره شوی د جن نارینه او استادانو ته، خو د خزینه او استادانو لپاره دا ستونزې ډیره جدي نیولې شوې ده. باید ومني ولې شي چې دا ستونزې تر اوسه پورې د مسنانه استادانو لپاره نه ده حل شوی.
بلخو د خون کې د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د پوهنې د سرپرست وزیر په پیغام کې هم د خون کو ستونزو ته اشاره شوی او ویل شوی چې خون کې په دې هیواد کې له اقتصادي او امنیتی ستونزو سره سره خپل دندې تر سره کوي. په پیغام کې زیاته شوی چې پرې ودا ستر هکار کوي چې خون کو ته اپارتمان نه جوړ او هغوی ته په اوګدمحال پورونو وویشي.
شي ملګری اوس د کندو د خوارانو سحر د امیدونو را روان پزلې دو دے آغاز د خوشالو